زه سهار شپږ بجې سوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 15مه د جون میاشتې 15مه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساته ده چې د هیلي وړانګي راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. پایل خبرونو کېږي. تبنسان په شمولي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا جونی مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باران نیم موسم له پایل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ایم ټین او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک سوي. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او ایم ټی این مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا F-14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځایي وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنګي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یوه هوایي ډګر الوتی وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ اورېدلې او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې با خبره سرچینې ویلي چې ګمان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این تلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنګي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینی خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدید سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورید په سرپل کې لزګون انجونی مسمومي سوي. افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لک نور کسان هم ورزیات سوي.
زه د یونیسک ګوپ نه لرم چې زه دغه یو لسی واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیستم دغونی شی زه نه لرم ورورک.
په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات سوي خو باغ لرونکي وایي چې بازار نه لري.
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی ون زیادی دکی دی، غریبی نست راوڑی گت مت نست دا.
دیو پخوانی کس بباب هم او ریچی للسی زورا هیسیم دا غدن دا پرمخ بیولی دا. دخ پروانی پدوائی منی مایی که دا هیل ورانگی رادیوی جرامه بلا برخخ پریجی.
کلی نره سنگی لالا می خیدر توایی.
ماشومی زدیم سنگی لالا تا خواه خبره کوم.
هلکش آقا ورلی سر جنجال مکوا.
دخ پروانه یو ساته دا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو درو پرونو برخه ته د ونسن په شمال کې د سرپل د دوو شونځیو لسګونن جونی مسمومي سیبي او روختون ته لږدول سیوی دي. افغانستان کې لښ پرم ټولګي پورته د جنو شونځي تړلی او تر شپږم ټولګي کې شتن جونی هم له زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي چې د مسمومیت هغه ورسته بیلګه ده. سپیولاستن اگزای او نور تفصیل.
شپیتز د کون کې د سرپل د سنچاره کولسوالی په کبوداب او شلتن نوریام د فیض آباد په خوندزیو کې مسمومی شوی. د دغو نجونو د مسمومیدو پیښې د سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپلی تایید کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
سنچاره کې د ښځو دوه شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوی دي. مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لیږل شوی چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مشوی زده کوونکي نفس تنگی درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل
د غنجونو ته د زړه بدوالی نسناستی او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي. د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو پنځو میاشتو کې مسمومي شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي. په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی ځکه له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومي شوي. طالب چارواکو څه باندې شپږ سوه شل ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي. ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي. په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیاب شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي.
په دې باندې موږ ډېر خپه کېږو، ډېر ځورېږو چې موږ زموږ پر وړاندې باندې تعلیم دروازې بندې شي. په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې به موږ باندې بندې شي. موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کې او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو.
د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د دې نجونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یوه ورځ ده. هیدربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پانتونونه هم وتړل. د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځو نه دي په شا شوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. له محمد امیر سرپلی سره سیفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
په سنچاره کې د ښځو دوه شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي. د سنچاره د کبود اب د کلی په مکتب کې درې شپېته تنه ښځینه زده کوونکي او درې ښځینه ښوونکي، یو نارینه استاد، یو تن ملازم او د زده کوونکي د کورنۍ څخه یو تن مسموم شوی دی. په ورته حال د فیض آباد په مکتب کې شپږ ویشت تنه ښځینه زده کوونکي او د څلور ښځینه ښوونکي په شمول مسموم شوی دی.
ښاغلی سرپلی، د دغو نجونو لپاره څه ستونزې پیښې شوې دي؟
مسموم زده کوونکي د سرپل ولایت روغتون ته لیږل شوی چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مشوي زده کوونکي نفس تنگی درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل شوه شوی دی.
په دې خاطر چې دغه پیښه بیا تکرار نشي، د فتن مو څه کړی دي؟ اقدامات شوي کنه؟
الحمدلله په ساحه کې امنیتی تدابیر هم ډیر په جدي حیثیت نیول شوی دی او د پیښې په اړه څیړنې روانې دي.
د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امیر سرپلی وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
درو پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لک نور کسان هم ورزیات سوي. دا خبره د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې پرون په یو تازه ارزونه کې کړې ده. د طالبانو لبیا واکمنیدو راهیسې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو او میلیونونه کسان له سخت بېوزلۍ سره لاس او ګریوان سول. صفی الله ستانګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولي چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 لک نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28,300,000 کسانو ته رسیږي، خو اوس 200,000 نهوشت میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. او چا ادارې د 2023 کال د لومړیو 15 میاشتو یو ارزونه کړی او ویلي دي چې د کال تر پای و میاشتو لپاره هغه مسایل ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نه له پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي اړمنو سره د مرستو او د نورو بشری پروګرامونو د مختوړلو لپاره لږ تر لږه 2,268,000,000 ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 40,000,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2023 کال وروستیو تر دې دمه په هغو 942,000,000 مرستو چې د بشری مرستو په نوم یې ترلاسه کړي شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورسته بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړې ده.
سلورم پنځم کښنیان یو ځای مې سم جوړ خسر دی و وطن یو یو بچای مې دی زبه یم سم جوړ خسر دی په چپلی پرې زاریا نه په نس پرې زاریا نه په شوشو نس نګ پرې زاریا نه يم زه د یو لسی کوپ نه لرم چې زه د یو لسی واخم چې دا مومنت زه شی پرای سم ما دغه نه شی زنه لرم ورور.
افغانستان یو لوبي وزلو یوادونو یادی یو دوا پر درې م برخه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اندېښنه خولي چې د طالبانو لخوا په کورونې او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو پر کار بندیز شرایط لاپس سخت کړي او د مرستندوی کارونه لخن سره مخ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه یوري. په کندز ولایت کې سږ کال د میوه حاصلات زیات سیوی. د دې ولایت بڼوال وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د میوه پریمانی ده، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو محصولاتو لپاره دوی ته معیاري سړې خونې جوړې کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې د تیر کال په توپیر ساس کال په یاد ولایت کې د تازه میوه په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو بڼوالان شکایت کوي چې هر کال د دوی د باغونو د محصولاتو ډیره برخه د سړو خونو او د مناسب مارکیټ نشټوالي له امله ضایع کیږي او دوی ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. څلوېښت کلن عزیز الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د میوو باغ لري. هغه وایي په خپل باغ کې د 40 ډولو میوو ونې لري. د عزیز الله په وینا په بازار کې د میوو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
دا میوې چې دي مفت دي، د باغ پیسې نه پوره کوي وروره، نه د کوټ پیسې پوره کوي، نه د مزدوري پیسې پوره کوي. فقط راوړو موږ باور په خدای کسې خپلې پیسې باندې راوړو، بیرته خپلو پیسو باندې خرڅوو.
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی بونی زیادی دکی دی، غریبی نست روڑی گٹ مٹ نست دی.
نیسار احمد چه دی کندز خار اڑوان دی الچین پسیمه که پرشل جرب از مکه دی میوه لرون که اونو باغ لری، دی لاروان چارواک و غواری دی کرنیز و چارو پا برخه که کروانگرو تا آسانتیاوی او امکانات برابر کدی او پر دی سر بیره دی کرنیز و محصولات لپاره دی بازار مندن لاری چاری ولتوی سو دی بازگارانو شتا اقتصادی ستونزی هواری شی.
امسال حاصلات میوه خیلی غلیمات بود، خوب بود نظر به سالای گذشته.
سرشکال دی میوه شپریمانی دا خو بازارون دیر خراب دی او دی سلو خونو نشتوالی لوجه مج فل محصولات پا ارزان بای پلورو زک سری خونی نست دی چی میوه پکی وساتو وست محال و کلو شزر دالو خو سل افغانی دی چی زمش کلی خواری نپرکوی.
احمد منصور چې د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې دکان لري، دی هم د تازه میوو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
حاصلات نن کال ښه دي، په بازارو کې خرڅول نشته، په بازارو کې څوک نه اخلي، ډېر ارزانه دي، کار نشته، پیسې نشته، هېڅ شی نشته. دا میوې په بازارو کې څوک نه اخلي. یو من زردالو په 50 روپۍ رسېدلی ده، د الوګانو داسې شیان بالکل نه اخلي څوک.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پر څه باندې 8000 هکتار ځمکه د میوه لرونکو ونو باغونه موجود دي.
در ولایت کندوز اصل های گذاشته در حدود
13 کلونو کې په کندوز کې 50 انرژي سړې خونې جوړې شوي او همدارز د خصوصي سکتور لخوا هم په یاد ولایت کې یو شمېر 0 انرژي سړې خونې جوړې شوي دي. د دې ولایت میوې د هیواد په نورو ولایتونو سربېره یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرېږي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمېرل کېږي، ځکه د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي. د دې ولایت یو شمېر بزګران او بڼوالان د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړولو او له هیواد بهر د میوو د صادراتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پننګرهار کې د کتاب خبرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپ وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. نرګس مومند حسنزی راپور راکوي.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همدا سې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کېږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کېږي چې په بدل کې هر کس ته 60 ټوګه کتابونه ورکوي. په نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خورندوی ټولن تم ګټه کیږي، ولس تم ګټه کیږي، پښتو ادب فرهنګ ژبې تم خدمت کیږي.
شاعران د ټولن یو غریب طبقه دا وسنی وخت بد اقتصادي وضعیت ته پکتو نشي کولای شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي.
په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبه دې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ مروان دلري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چ چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسه او پرتلنه لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پس نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوال ټولنې د ځوانانو برخه او څو نورو بیلا بیلو ټولنو هم کړای دی. نو ما وړه هیله مند چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زده آزادی رادیو سوتلن کې ماشین ته دا پیغام پریردم. په دې اله چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغاو ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټولو وي شاجه پر لاس باندې ټولوي. اله کومه د دغه مسلینو څخه چې شاشکونو خلک تر پروشر وچکالۍ ځپلې دي چې لږ مرسته وسره وکړي.
سلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر موټر ډېر باندې تګ راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړ پړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک مر تیار جوړ کی یا د وطن خلکو ته وای یا په چا جوړ کی. دا ډیر نابود خراب دی. نو سړی مریض پر بیا ولای شي روغ سړی وژني چې پر دغه سړک باندې دی د سکړډي او کندې لري.
بلی السلام علیکم. خدای مراله د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري. زموږ برمی وچ دي وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راوونه خوري موږ کېدلای شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو یو دی یو خاطه ولاړ شي بل دی بل خاطه ولاړ شي پیچې برمی مرا وستل هغه مو ولې هغه نتیجه نه کړه. ور دا نور بر مخ دروازه تیر اسول نه شار کال مزیر دغه سی وچ ویل چې اکثره زوی کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و نو ورور زموږ د مسلینو پر اروان چارواک پر د زموږ ژغ ورسیږي چې دغه زموږ د بند غم جراو خرسی. دا السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. کلالي د افغانستان یو پخوانی لاسي صنعت دی چې تر ډیره د کابل په استالف ولسوالۍ کې دوه 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کلالانو کلی اوسیدونکی دی. نوموړی له څه باندې 23 کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کلالي د مسلک او د کلالي لوښو د جوړېدو په اړه خبرې کوي.
د خچینو لوخو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوخو یو کار ځای دی. دلته خچین لوخي د لاسونو په وسیله لمدې خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري د دې په خبر د خپل د نیکونو سلکلان میراث لا هم د استالف په کلی کې ژوندۍ ساتلې. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پایل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې چرخ نیوه لاس به مې هېر شو. چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه. تر څو چې 15 کاله لس ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ. کوږ ووږ به و. پلار به مې راته ویل وهلکه لږه هڅه وکړه. خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړې. څو مې چې زده کړ بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه. هغه مې لومړی کار و. هغه به مې خوند اخیسته.
اول خور مامی کار است.
د دا هم ویل چې دا کار په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټمو د استالف نفر راوړله، هغه به مقلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یوه شپه به مو پرېښودله، سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده، یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل، رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تیروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د لسو ساعتونو لپاره به مو په نهو یا یولسو درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاري اختر په خبره د دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس لس شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د دې خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې زموږ پلارو بخي، سمټ باندې د رنگ فکر کړی و او لوښي ور باندې رنگ کړی و. یو وخت پام شو چې رنگ خو پاتې دی او سمټ یې اخیستی و او رنگ کړی و. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې خدا هغه چې له نږدې به ترې تیر شوې در سره به روان و. زیخ راغلی و، بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ. په یو ورځ یو افغان راغی، دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه، کږه وږه وه، پلو دا پلو یې کړوي ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې او لاړ. دا مې جالبه خاطره وه چې ایسته چولې وه، کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالف ډیری کسان خچین لوښي کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کلال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او سم یو په زړه پورې راپور. درې اویا کلن میر زمان د کابل له مشهورو اکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان ورباندې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میر زمان په خپله فوري کمرې سره تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راغلي، خو د لرګي په دریو پایو ولاړه د ده د لستوڼي والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړي مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړی او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ور زده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینمای پامیر کې و. جنګونه راغلل، بیا موږ راغلو کارتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فورم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
لحمد عمل می مستخیسته، ماشومان می لحمد دوری خوڑلا، لحمد خوانزی تطلل، آغسته لیه، پل جوان مقرار جور کرده و خور می واخسته، واده می وکرد، زامونت می واده وکرد، یوران می واده کرده، که کمره دیس روزر ارزش لری، زمادی خوخیگی، لحمد می دوری خوڑلا، اول خطای را کولا دوم حمد کمری.
میر زمان چلور زمان او اتلور گان لري او سی چلور زمان د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په بخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېش کلن فرهاد د میر زمان زوی ازادي رادیو ته وویل
همدا قسم موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا قسم مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میزمان د فوري عکسونو د اخستلو لپاره د یو ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میزمان په خبره په خو د فوري عکسونو قیمت 80 افغانۍ و خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره ل خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه یوه بله برخه اوریدلی سي. خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې 80 جوني مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې 80 جوني مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډی سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یو غرنۍ سیمه نسکور سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوي ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکه د دې سیسنا ډوله الوتکه د سقوط عامل نه وي. د چین یو جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یو امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې پر ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند می میاشتې پر 22 نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسید.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
اړیکه او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کلی جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي وپالل شي. د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو. د یو بل له حاله خبر شو. موږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو.
ګلالۍ لورې، او وا ګلالۍ لورې،
سوای مورې،
اوس به وایم چې څه شي بوخته یې.
څه شي نه کوم، نن زه کې لوبه وم.
ته لږ دلته راشه.
ښه ده، زه ملک صبر وکړه.
تا بیا چیرې لاړې وا ګلالۍ؟
درغلم، دلته مې نن زه کې روح ځای کېښودې.
ښه شه، بس راشه، له هغه تناب نه دې د پلار پټکۍ راواخله، هسې نه چې باد لاندې راوغورځوي.
اوس شوی به وي؟
هو لوري ډیر وخت می منځلای وو اوس به چوي وی
خدای را به وړم
چلو تناب نه درا وخت دې په کوټه کې کېدا
سمه ده مور جانې
آفرین ته نه څومره خلوري
ته مې ډیر خموري خو
خوڅه وای ولې خاندي
دا مې وای چې زه د باندې وزم
د باندې څه کوي
له ملالۍ دې سره لوبې کوم
ښه سمه ده لاړه شه خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کې
نه جنګ به ولې کوم
زه به دا نورې جامې ومینځم بیا به یې په تناب وغوړوم
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ
وعلیکم السلام د ګلالۍ پاره ستا یې مشي راغلې په خیر
د ګلالۍ مورې په عزت اوسې هغه زما پټکی خو پر تناب نه ښکاري هسې نه چې کارغانو وړې وي او یا یې وزرې کړي وي
نه کارغان خو لیونی نه دي ستا پټکی بله تناب نه وړي هغه ګلالۍ په کوټه کې کېښود
ښه هغه ورځ دې ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده
هغه خو مې هسې درسره ټوکې کولې
ښه ډېر ښه وایي خوږه خبره صدقه ده اوس نو مهرباني وکړه پټکی مې راواخله
ولې چېرته روان یې که څه
هو د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم ګوندې ثواب مې وشي ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري
ښه ډېر ښه هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم اوس لکه چې همالته ورځي
هو خبر شوم چې له شفاخانې یې راوړی دی
هو راوړی دی خو ګوره مولوي صاحب یو نصیحت به ورته وکړي
د څه شي نصیحت مریض ته تسلي ورکول ښه وي په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي
نه ولې به خفه کیږي هغه ورځې مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي
ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي
مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف یې دی ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري
ښه ښه ګوره مدینې له طبیبې کمه نه یې دا دې ډېره ښه خبره وکړه ما هم اورېدلي چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي
شمسه زویا راغلی
او پلار به څنګه دی مورې
وی صدقه دې شم پلار دې رک روغ دی
نو چیرې دی چې زه ووینم
وی تر ژړا دې جار شم ته یو ځلې دلته راشه بیا به دې پلار ووینې
څه دې ویل مورې
ته خو یو ځل کېنه چې مخ دې ومینځم نه ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي پلار به دې درته خفه شي
سترګې به د کمیس په لمنه پاکې کړم مورې
ته صبر اوسې درته مینځم
بس مورې سترګې او مخ مې پاک شول
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچ کړم ته ګل غوندې به ښکارې دا دی اوس ښه ښکارې
ښه مورې زه مې اوس پلار ته ورشم
او ورشه خو ګوره
مورې څه دې ویل
مور دې جار شه هغه د پلار د ملا کړکۍ نه درته راګوري
شمسه زویا راځه زویا چې ډېر درپسې خفه وم
لاره درغلم لاره زه درپسې خفه وم
خفګان دې جار شم ته راشه چې ښکل دې کړم
لاره اوس څنګه یې
شمسه بچو اوس ښه یم
ډاکټر دوا درکړه
او زویا
څه درته ویل چې څنګه بشي
ډاکټر ویل چې خبشي
چې څنګه وکشي
زویا ډېرې خبرې راته وکړي ویلي چې خبشي
د خیالي پلار شمس درته وایي
راته وایي چې څنګه بخشي
شمس زویا خبشي ډاکټر ورته ویلي چې لغړې سره دې پام کوي کورنۍ غوړي خو دې بیخي نخري بس چک جوړ بشي
لغوري خو منګم خورو
خو په پلار دې ښه نه لګیږي د زړه رګونه بندوي
یاره کندې ګولي زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي
نه پوهېږم خو بس یوه ټکه ور باندې راغله
ګوره سړیه د ډاکټرانو خبرې بابي زما ګڼا څه چې درته ویلي وی منا لغوړی نه کلک پرهیز وکړه.
لارا مور می خدر تا وای
شمس زویا ورته ګورو بچی
څنګه به ورته ګورو
خدا زی به ګورو چې زه به غړې وخت رولې شم وکنه.
شمس زویا ته دروازه ته ورشه لکه چې د پلار پختنې ته د سوګ راغلل زه بلاړ شم چې چای تیار کم.
بلالی موری اے تا تا وایم غگ ناوری
د سنگین پلارا درغلم
تراشه چې په خبره سره پوښو
سمویل
ته داسې وکه چې دا مې د شوی لرګی در سره یوسه الته د اشپزخانې تر څنګ کیده.
سم ده مې د شوی لرګی خو به یوسم خو سمویل چې د لرګی خو
ښه نو تا څه ویل چې د لرګی څنګه دی
ما تا کم کاری زبایم یو چوب نورم میده کو که تایی سره کاری زبای میده کم.
نه پتای نماتوم آسه نه پتا بر پخووهی دا پات لرگیم زماتوم لگه دم بورت جوڑا کم.
خا تا دی دمو که زبا دم چیوی لرگی طول زی پزای کم.
سره مشه پلارا
خادش ملالی لوری تسنگ هی
خیلی ما پلارا
شکر چه خیلی دیختیا چنگ راغلی خود بانده با دلوبی که ولی کنه
لوبی می اکره او ساتا راغلم
خده اکره چه راغلی رازا دل دزما تر چنگ کینا.
نه پلارا کینم نه دزینی مات لرگی بزه یوسم
ملالی لوری تا بستری کی
نمی ستری کوی
خچه داسی دا لوبیا یو یا دو ما چوی لرگی در سراخلا دیر وانخلی
خیاده پلارا
دسنگین پلارا دا ماچوی لرگی خو بزر یوسو کستره نو چای بدر تراوڑم
چای وست مراوڑا چه کل از دا نور لرگی میده کم بیا با پا گرد چای وست کو دیر خوان باو کی.
دا خودی بیخی گل خبر اکڑا پا گرد چای خو بگوڑیم خوان کوی.
اوه ستریم رو کانا سنگین زوی ممراغه
پلار سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا ستره مشی
خیر وسی پلار جانا پلارا الا دې زمونږ له سره مکه موه یو مشوره مې در سره کوله پلارا
دلته راشه تر څنګ مې کینه مشوره خو کوي هغه متل دی وایي کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي.
بالکل همداسې ده پلار جانه هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده.
سنګینه لستړی به شي
ښه ده شي ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شي.
آمین.
سنګینه زویه دا ده ملالۍ هم شته هغه د مور دمره روانه ده اوس بره په ګډه سره مشوره وکړو. د سنگین مورې تم راشه دلته کینه.
سره کی بنم خیرات خو به یې څنګه داسې سره کیناستی؟
خیریت دی سنگین وایي چې یو مشوره در سره لرم.
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالی او جاکټونه راوړم.
مولی صاحب الله دې قدمونه د نیکې په تله کې واچوه.
الهي آمین الله تعالی دې ستاسو دعا وي را تقبل کړي.
خو زحمت دې ستلې ده چې زما پوښتنې ته راغلي.
استغفر الله دا څه وایي د څه شي زحمت ته مریض یې او ستاره باندې حق و چې پوښتنې ته دې راشم. ته پوهېږي چې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري؟
او مولوی صاحب اورېدلې مې دي.
ګوره حاجي شیرینا که څوک د مریض پوښتنې ته د ورځې لخوا ورشي تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي.
څومره ښه.
هو که بیا د ماښام لخوا ورشي د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله چې د مریض پوښتنه څومره عظیم اجر لري.
چې زما پوښتنې ته څوک راځي الله دې دا اجرونه په نصیب کړي.
الهي امین. ښه حاجي صاحب دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړي وي له پرهیز به یې هم درته ویلي وي.
او مولوی صاحب دوا یې راکړې ده د پرهیز خبره هم کړې ده خو زما په زړه نه ده لګېدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیالی گولا ما خود در تویلی و چی چای با نروڑی
نه مولوی صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوی صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې له غوړیو ځان وساتي.
ښه ښه پوه شوم. حاجي صاحب مبارک، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه.
هو ډاکترانو راته ویل چې غوړي بده خوري.
خو مولوی صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډیر خوښ دي.
نه خیالي ګله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډیر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي هغه مشورې دې ومني.
ورته ګوره بولی صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي.
باید دې چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي.
مولوی صاحب، ډیره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي سر وښوراو.
خو سر خوراول دا معنی چې زما خبره یې ومنله که څنګه حاجي صاحب؟
هو مولوی صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي آمین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. ښه، که اجازه مو وي زه به درنه رخصت شم.
مولوی صاحب، غرمې ته پاتې شه، د پلار مې ساعت درسره تیر دی.
خیالي خوایي مولوی صاحب، پاتې شه، غرمې ته به خې مینې وریجې پخې کو او زیړ غوړي به ورسره وي.
مولوی صاحب، ودلی ده اوس هم زیړ غوړي په زړه وریږي.
د ځان دپاره نه یادوم، د مولوی صاحب لپاره مې وویل.
مونږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نه شو خوړې. که در سره معتل کېږم نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معتل کېږم نه.
سنگیل لالا ډی ساړه دی.
مالا لای ساړه به ولی نه وی؟ نه ګورې ژمی دی، د غرونو پر سرونو واوره خو وینې کنه.
شمال هم د واورو غوندې یخ لګېږي.
خود نو د واورې د غرونو شمال هم یخ وي.
نو موټر به کله راځي؟
اوس به راشي. زه او ته چې راتلو د موټر د چلانېدو غږ مې واورېده.
چې ژر راشي په موټر کې به تاوده کینو.
هو، چې له خیره بازار ته لاړ شو ښې تاودې جامې، جرابې، خولۍ او تاوده جاکټونه به درته اخلم.
چې دا شیان راته واخلې ډېره به خوشحاله شم.
نو ته خو مې ګرانه خور یې، تا خو به خود خوشحاله ساتم.
هغه بل ځل مې پلار کتابچې او رنګې هم راته اخیستې وې.
دا ځل به زه ډېر شیان درته واخلم.
د لوبې شیان هم راته اخلې؟
هو، د لوبو شیان هم درته اخلم.
سنگی لالا، آقا ده موتر راغای.
خاص هم ده.
بریکشا فیروز استازا، حسنه چه سوالی پس پین میدان پریدی.
شاقا، ده بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه، حسنه چه ده موتر دروازه خرابه کی.
وهم غم به نکه فیروز استازا، سوارلی به دستور که پراب کی موتر دور پورته شی.
زدر تصوام او تک مسر اندقا گوی. زدر توام چه سوارلی دی پا پام او احتیاط موتر دور پورته شی.
فیروز استازا، پا پام یا دستور که پراب کی دادواری و مانا لری. حالی حالی ور پورته شی، بڑا وکی.
پام پام چه حرکتو نکی.
مالا علی ورو ورو ور وخیجا موتر حرکت نکی بی. کلینا راسه دی بیڑی خبری کوي.
سنگینا، حس نوائم لمنگ نا پلار کی بیا موتروانا سوارلی پورتا کوي.
خیر دی، ور خطایی خانه ده، هر چا تخپل نصیب رسیگی. بیڑا دی شیطان کار دی.
کلینا را سنگین لالا می خیدر توایی.
ماشومی، زدیم سنگین لالا تخه خبر کوم.
حلکا شاقا، سوارلی سر جنجال مکوا، وا دیو ریده.
او دیر خمی واو ریدل، حسی تو که سر کوم. زل خیر استاد، تو خوندی خوندی؟ نه نه، توبه توبه، خلمی غلط شوا. زل خیر استازا، پا پام و پارام سرا.
سیل سیل کوتره د خیالی گل دی، پاس پاوای گورا چپ مزل دی.
خیالی کوتره خودی دیر خیر رو دی کردی.
او پلار جانا تور ته وګورا زموږ د کورو د باغ د پاسه ګرد تاویږي دا ته خوشاله دي
ما ته څنګه خوشاله دي
وای شکر چې د خیالي پلار له مریضۍ مخ پخه کېدو دی
خیالي زویا خو به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي
خدای میرا بانا دے ژر بخشے خوز بل زیڑ غڑے سر پام کوی پلار جانا
تگور خیالی زو سلمان اشوکا او چنار گل دی خطر روان ندی
تے صبر چے او گورم ولا پخپلم دوی دی لکہ چے ستا پختنے تر از دی پلار جانا
سلام علیکم
وعلیکم سلام دوار سٹڈی مشی
شوندے وسیا جی شینا وے خدای دے مرض دن لری کی ماشاءاللہ
الہی امین
چنار گلا تو واشق دوڑا نیک دے دلتا پا دے بل کٹ کے نئے راسی دے خواتا
ساما دا
آجی سیب شیرین ہے او چنگای دا خیر
چنار گلا لاول نخیم
یار آجی سیب ویم چیز مونگ دو آگاری بام در باندلہ گی دلیوی اوش پا ورز مونگ دا تا دو آگاری کولی
کور دے ودان آشوکا ستاسو دعایو بخود لگی گی
چنار گلا تو واشق مل پلار سر مجلس کوئی زپ مند چای راوڑم
نا نا خیالی گلا او ایم کور دی لگا لی ڈاکشا چای مای با نر آوڑی ما واشق پر جران نکے خوشین لوانگین چای وچکا تورا گوڑا پری دپا سوا
خیالی چنار گل ریختیاوی باور دی وش دا گدا پا دا گسار جمی کمی تندی لون خیش دی او خولی ربانی ماتی دی
دی چای ایت زحمت نشتا تیار بیشی دلی
نا نا خیالی گلا دا جی صاحب شیرین خبره زمون لپارا چایم دی تورا گوڑم او سرا دا غنمونی نیم
خانو سی چای نیچی که زبام هم دا غلط تاسو پچانکی کنم
آجی شیرینه چنارگل داسه ده خوراک شاید در تراوڑه چه ده زده مریضه ده سرگو پراب که جوڑه وی
چوائی ده چه شایدی چه دوبره کمال پکی ده
چنارگل ده غوریخمین ده سمان را خلاص که کنه چه تا آجی شب شیرین ده تراوڑی دی ده مرغی پی دی که ده خاپیرو ده باق گلونه
وایم کور ده لغا لیڈک شا شقا یارا شقا داسه چه دی چه دو خاپی رو گلونه با مرتا سلام آجی او کور دی لگا لیڈک شا
یارا چه دار گولا دا خودی زمانگا مرتا تلوه سکلا ستا با چی شایی
داره چه صدا گوٹا کلا سکم
سشی چه نار گولا دا غرم دیا دول چه زد مرتا حرار کرده او
قرار که نا شقا وایم کور دی لگا لیڈک شا دا غنم ندی دا چی دی د ژرندې د مزد غنمو نینې دي چې د مرضونو بېخ او بنیاد وباسي وام اورېدل
کور دې ودان چې نارګله وایم دا ستا اخلاص دی چې د ژرندې غنم دې راته نینې کړې دي او بیا دې ماته راوړي دي
آجي شیرینا دا نینې چې دې ډېرې خوندورې دي که دې باور نه راځي بیا له ډاکترانو پوښتنه وکړه که د مرض لپاره تک او پترای وبللې نو په لاپو لاپو یې نوشي جان کا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وعلیکم السلام مدینی تروری ستړی مشی
خاده شی الله دې د بچو د غم وساته
امین له تا سره مدینی تروری چی او پختنه در نوکم خپه کیگی خوبه نه؟
نه والی بخپه کیگم داسی پختنه با تم رانه نکوی چی تخبگانوی؟
وی نه خلوی در کلوب شی داسی پختنه با والی کوام
خانو بیادی پختنه وکا
ریشتیا پختنه می ده کولا چی تا هرچی تلو مونگ سر مخ کیگی دیر کل سلامه چی دا با دیات من لمولوی صاحب نزده کردی بی
هو پلوشی ما خلو مولوی صاحب نزده کردی خو تاسی بای لما نزده کوی که بد می ویل
نه دیر خلی ویل مو بای لطا یاده و
ای وای لما نخو جا میر شوی ده منگای با چنگرده کوم
خیر ده لحسونه خودشتا پلا پوی دکا
اتا چه جام نره کوی مجبوره ایم چه پلا پوی دکم
وی تروری هاسی توکا می کولا ها واخلا جام در نجار شا
وای که بورا موشی پلوشی خدای دی اجرونه در که
رښتیا پلوشې بیره خو به دې نه وي؟ نه ته ورو ورو منګی ډکه، بیا به پسې ځو.
ښه ده، دی زر یې ډکوم.
مدینې ترورې، هوا ډیره سړه ده، لرګي خو به مو وي که نه؟
هو یو څه خو مو شته. منګی مې ډک شو، جام در واخله.
اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کړم، پسې ځو به له خیره.
ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم.
د څه شي ثواب؟
هغه د قندي ګل هم راغله، خاوند یې مریض دی، پوښتنه به یې وکړو.
دا خو دې والا ډیره ګل خبره وکړه. قندي ګل ترورې، ته راځه چې موږ تا ته ناست یو.
ښه، دا دې در ورسېدم.
قندي ګل، دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی؟
مدینې، له اول نه خو لږ ښه شوی دی، خو دعاوې ورته کوئ چې خدای پاک روغ جوړ کړي.
وایي قندي ګل خورې، دعاوې به ولې ورته نه کوو؟ الله جل شانه مو دې له غمه وساتي.
آمین.
خدای مهربانه دی چې له اول ښه شوی وي، ورو ورو به له مرض نه ښه شي.
خدای ته مو امید شته چې ښه به شي.
قندي ګل خورې، ډېر به خدمت کوې، الله به دې اجرونه نصیب کړي.
مدینې، خدمت به خود کوو، د بچو پلار مې دی، زموږ ټوله کورنۍ په درا ټوله ده.
حاجي صاحب شیرین خو ډیر ښه سړی دی، په مریضۍ ټول کلی خفه دی. داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو.
الله جل شانهو دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي. الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډیر خوشاله کیږي.
د خیالي پلارم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي. هره ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډیر ښه وکړي.
خیات ماته چې کمیس را جوړې، لمنې کا پرې پرې پرې.
د ملالۍ مورې، دا څه شی جوړوې چې داسې له ځان سره سندرې ورته وایې؟
وهې د ملالۍ پلاره، زما سندرې ته بیا تا هم غوږ نیولې و.
خیر دی، ما واورېده خو پوه نه شوم چې په سندره کې دې څه ویل. اوس دا ووایه چې له دې ټوټې څه شی جوړوې.
د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم. ته خو یو ګوره څومره ښکلی او ګرم راخ دی.
تیراکه نام خدای دی وی، دا خو ډیر ښه راخ دی. خدای دې په لاسونو برکت کا، ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي.
دې رخت ما ته هم ډیر خوند راکړه. یا خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی. سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهېږي.
رښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده. د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډیر مهربان هم دی. خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
دغه رخت ما ته ډیر قیمتي ښکاري، زه هم چې ډېرې پیسې به پې ورکړې وي.
ته ښه وایې، رخت خو ډیر ښکلی دی، نو قیمتي به خامخاوي.
خبره دا ده صدیقي چې موږ او تاسو نوې له مهاجرت راستانه شوي یو. خپل کور مو ملا نه دی جوړ کړی، چې له پیسو مصرف سره لږه گزاره وکړو ډیره به ښه وي.
او گزاره خو به خامخا کوو. هغه دی سنگین راغی.
ګوره د ملالۍ مورې، چې منت به ونه کې چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
داسې نه ورته وایم چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
پلاره، تا او مور می څنګه دی رختونه ته ګورای؟
دی رختونه موږ ته ډیر خوند راکه سنگینه زویا، یو بل ته مصیفتونه کول.
مور، رختونه ستاسو دواړو خوښ شول؟
او زویا، نام خدای دی وی، ډیر ښکلی دی. د چا خبره د خو ځای پکې نشته.
چه دا سیده، نو مانا دا ده چې زه هم پر رختونه پوهیږم.
سنگینه زویا، دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې موکړه.
خانو، اوس به یو پوښتنه زه له تاسو دواړو وکم. خوښه مو ده؟
بیخي مو خوښه ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستې وي؟
نو زویا، موږ څه خبر یو، خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي.
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډیر ښکلي دي.
خدا مې ډیر ارزان هم اخیستي او بیلا تم دي، که څنګه
چې ارزان نیم اخیستي ښکلي او تودم دي. دا نو بیا ستا خپل کمال دی.
دا مې په لیلام کې واخیستل، د چا خبره نه په بایا او نه په وړیا. خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول.
سنگینه زویا، اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې، د هر کار ګټه او تاوان سنجوي او بیا یې کوي.
پلار جانا، نو دا کمال خو ماته تاسو راښودلی دی.
په برکت اوسې زویا. چې دا ملالۍ څه شوه؟
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه. ویل یې چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زما او له همزولو سره لوبې کوم.
سنگینه زویا، خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي.
تاسو واوریدل چې خیالي خوشاله وو ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ پر رغېدو دی. د خوشاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپله حافظه کې کلک وساتئ، خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.